دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د سات خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه په بادغیس کې د ماشومان په شمول لږ تر لږه یو لس کسان د یو مقناطیسي یا چسپکی ماین د چاودنې په پیښه کې وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس نن د یکشنبې په ورځ له کابل نه ریپورت ورکړ چې د بادغیس ولایتي چارواکو د دغه چاودنې پړه د طالبانو په غاړه اچولې. اژانس د بادغیس د والي حسام الدین شمس له قوله وای وژل شوي مسافرین په یو موټر کې ولایتي مرکز قلاینو ته روانو چې په لاره کې پرې چاودنه وشوه. د رویټرز اژانس وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د مقناطیسي بمونو په چاودنو او ځینو نورو انفرادي حملو کې یو ګڼ شمېر د امنیتي ځواکونو غړي، قاضیان، څارنوالان، حکومتي ارکان، ژورنالیستان او فعالان وژل شوي دي. اژانس وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د پیل کولو هلې ځلې پیل شوي دي، د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې اتل سو ملکیان د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان، قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې کابل ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ماښام ناوخته په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې له خلیلزاد سره په دې سفر کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا، پنټاګان او د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې یا USAID ماموران هم ملګري دي. ښاغلی خلیلزاد تیره ورځ پارک کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم ملاقات وکړ. لبل خوا د واشنگتن اگزامینر رسپانې پرون د شنبې په ماښام ناوخته ریپورت ورکړ چې چین له افغانستان نه د ناټو د عسکرو له وتو وروسته د کمربند او سړک په نوم خپل اقتصادي ابتکار د عملي کولو او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د تړلو په منظور طالبانو هرکلی کوي. رسپانه وایي چې له افغانستان نه د ناټو د ځواکونو وتل چین ته یوه ښه موقع په لاس ورکوي چې د افغانستان په لاره د ابریښمو تاریخي لاره وغځوي چې د ناټو په موجودیت کې ورته د دغه پروژې عملي کول ګران ښکارېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ په ملتان کې په یوه وینا کې د هغه هیواد په باب د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشاور حمدالله محب د هغو توندو څرګندونو غندنه وکړه چې هغه څو ورځې مخکې په جلال آباد کې د پاکستان په باب کړې وې. قریشي حمدالله محب د سولې د پروسې په اخلالولو تورن کړ. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وای د اریانا هوایی شرکت یو وسو ودس دوله مسافلون کی جټ الوتکا چې د روسي چارواکو لسلو ورزنه اساره کړی و د تکابل ته رسول شوی دا د امریکا غا واشنگتن دی. امریکایي ځواکونو د عراق په لویدیځه بیدیا کې د عراق د پوځ د یوې نظامی اډې د پاسه دو فروند د پیلوټا ډرون الوتکی وشتلی او راغورځولې دي. د عراق پوزنن د اکشن به پر زویل چې په دغه اډه کې امریکایي عسكر پراته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیک پرایس ویل دي چې متحده ایالات بل او نه په وینا کې له ایران سره دغه هواد د اټومي پروګرام په باب د مذاکرات او د بل روان په دوران کې د مثبت نتیجې په اړه نو زیاته خوشبيني لري او نه ناهیلي دي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال امرمن کمالا هاریس نن د اکشن به پوره د لاتینی امریکا د دوه هیوادونو ګواتیمالا او مکسیکو په سفر روانيږي. هاریس به نن د اکشن به پوره ګواتیمالا ته ورسیږي او بیا به مکسیکو ته سفر وکړي. د فرانسې څارنوالانو ویلي دي چې هغوی په فرانسې کې د لبنان د مرکزی بانک د رئیس ریاض سلامه د شخصي پیسو د درک لګولو په باب جنایي تحقیقات پیل کړي دي. او یا کلن ریاض سلامی لو دیار لسوا دو یاون لمریس کال د هیڅ د لبنان د مرکزی بانک د رئیس په توګه دنده سرته رسي. د اف پی خبري اژانس د لیمون رسپانې له قوله ریپورت ورکړي چې سلامی په فرانسې کې جایدادونه اخیستي دي. جنایي تحقیقات په داسې حال کې پیل شوې دي چې د نورلسمې پیړۍ نه وروسته لبنان د لومړي ځل لپاره د یو ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. تیره شپه د ایران په جنوبی لویدیځ ولایت اهواز کې د تیلو د پاکولو په یو غټ مرکز کې اور ولګېد. له قاهره نه د امریکا غ خبريال ایډوارد ایرانین په خپل ریپورت کې وایي چې د سعودي عربستان مقامات هم په حواس کې د وود د لګیدل خبر تصدیق کړي. پروان افته کې د ایران په پایتخت تهران کې هم د خامو تیلو د پاکولو په تصفیهخانه کې اور ولګیدل. پر لپسې په خورستا په عربي مطبوعاتو کې او هم په نړیوالو مطبوعاتي رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې ممکن په دغه ټولو پیښو کې د اسرائیل لاس وي. خو ایراني چارواکي وایي چې دا درې واړه پیښې تصادفي وې. د شنبه په ورځ په عراق کې دننه د ترکیې د هوایي قواو په بمباریو کې د مهاجرینو په یو کمپ کې درې کسان وژل شوي دي. له بلې خوا یونان ترکیې ته د شنبه په ورځ خبرداری ورکړ که د دواړو هیوادونو ترمنځ د ختیځې مدیترانې او د ایجن د سمندرګي په سر راپورته شوې لانجه رفع نه شي نو یونان به له اروپایي اتحاد نه وغواړي چې په ترکیې باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي. په افریقایي هیواد بورکینا فاسو کې د جمعې په شپه پر یو کلي باندې د وسلوالو جهادي ډلو په مرګانې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 132 ته لوړ شو. وروسته له هغه چې د ټویټر شرکت د نایجیریا د جمهور رئیس محمدو بوهاري د ټویټر یو پیغام لري کړ. د نایجیریا حکومت په ځواب کې د جمعې په ورځ په هغه پر نفوذ افریقایي هیواد کې د ټویټر خدمات وتړل. په ابوجا کې د امریکا خبريال تیموتی اوبيزو په خپل را لګلي ریپورت کې وایي چې په میلیونونو نایجیریانو نشي کولای چې د شنبه په ورځ ټویټر ته لاسرسی پیدا کړي. د ټویټر شرکت د نایجیریا د چارواکو پریکړه د ژورې اندېښنې وړ بللې او د بشري حقوقو ډلو او عامو خلکو هم د حکومت د بندیز غندنه کړې ده. نن د یک شنبه په ورځ د جون په شپږمه د دویم نړیوال جنگ په وروستیو شپو ورځو کې د متحدینو د بری د ورځې یا ډی ډی و او یو مکلزه منزل کیږي. په همدغه ورځ د 1944 میلادي کال د جون په شپږمه د متحدینو عسکر د فرانسې د آزادولو په غرض د نارمندي په ساحل کې پیاده شو. تقریبا 1,50,000 عسکرو په دغو عملیاتو کې ګډون کړو چې د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو غټ نظامی یرغل ګڼل کیږي. په دغو عسکرو کې امریکایان، برتانویان او کاناډایان شامل وو. د ای پی خبری اژانس د شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د امریکا د فلوریډا د ایالت د بیلیګلیټ د ښار د شکرې د جوړولو د فابریکې شپږاتیا کلن کارګر فیلکس کابریرا د دغه فابریکې وشپېته کلن سختن وروسته له هغې وویشته او وی وژو چې هغه د کار د مودې د غځولو نه انکار وکړ. پولیسو د ای پی خبری اژانس ته وویل چې قاتل گرفتار کړی دی او بې له ضمانت محبس ته ولیږو. همداراز اژانس ریپورت ورکوي چې د امریکا د اوهایو په ایالت کې د یوې فدرالي محکمې قاضي 53 کلن پخوانی ډاکټر البرت اماستاس 4 کاله پخوا د خپل خواهشاتو د پوره کولو په غرض د 12 کلونو او 15 کلونو عمر جنکو د تختولو په جرم د 2 کالو پر حبس محکوم کړ. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په افغانستان کې 50 تنه د کورونا نمړ شوي دي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو د پیل نه تر اوسه پورې په یو شواروز کې دومره زیات کسان د کورونا نه نومړ شوي. بل پلو دغه وزارت سرپرست په روغتونونو کې د اکسیجن په مصرف کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. د امریکا غ خبريال اکرام شینواری راپورټ را کړی دی.
د امریکا روغتیا وزارت د یک شمې په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس د یو ځل درې سو نه هاوې مثبت پیښو سب خبر ورکړي چې واز درې سو شپږ نیوي په کابل کې سب شوي. د امریکا روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا د وایرس پر ناروغي 50 تنه مړ شوي چې دا شمېر شاوخوا 14 میاشتې وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو وروسته په یو ورځ او شپه کې د کورونا په ناروغي د مړ شوو تر ټولو لوی شمېر دی. د امریکا روغتیا وزارت مرسیال وایي د ډاکټر میرویس علي زیوي دا 50 ناروغان په شپاله ولایتونو کې د کورونا په ناروغي مړ شوي.
څلور ساعتونو کې څلور زرو پنځه سو څلور څلوېښت مشهور کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو ښوونځیو دولتي لابراتوارونو کې ټست شوي دي چې له دې جملې څخه یو زرو درې سوه نهه اویا کسان مثبت وو چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 8,615 تو رسېدل. په یاده موده کې 355 کسان راویدلي دي او متاسفانه 50 کسان ژوند له لاسه ورکړي.
په افغانستان کې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کورونا وایرس دریمه څپه خپره شوې چې ورسره په اکثر ولایتونو کې د دغه وایرس پیښې زیاتې شوې. په افغانستان کې د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر هم زیات شوی. په روغتونونو کې د کورونا وایرس د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو سره سم د اکسیجن د کمی ستونزه هم پیدا شوې. د امنیت روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح نن د خصوصي سکتور لاسو سره په کتنه کې له هغوی وغوښتل چې په خصوصي روغتونونو کې د اکسیجن مصرف وسپموي. د امنیت روغتیا وزارت سرپرست د کورونا وایرس ناروغانو ته په ځانګړي شو روغتونونو کې د اکسیجن د کمښت د کرونا په ناروغۍ اخته ناروغانو د پاملرنې او لاسرسي لپاره یوه لویه ننګونه وبلله او وویل چې په کابل کې د اکسیجن شرکتونو خاوندانو ورته ویلي چې خصوصي روغتونونه تر ټولو زیات اکسیجن کاروي. ډاکټر مجروح ټینګار وکړ چې د کرونا د ناروغۍ د درملنې لپاره په ځانګړي شو روغتونونو کې د ناروغانو د شمېر د زیاتوالي له امله دامې روغتیا وزارت د اکسیجن ډیرو بلونو ته اړتیا لري او خصوصي روغتونونه باید د دوی د اړتیا مطابق اکسیجن وکاري او پاتې نور اکسیجن دي دامې روغتیا وزارت په واک کې ورکړي. دامې روغتیا وزارت مرستیال وایند ډاکټر میرویس علیزی وایي چې اوس مهال په روغتونونو کې د اکسیجن ستونزه ډېره جدي نه ده، خو که د کرونا وایرس پېښې همداسې مخته لاړې شي نو په روغتونونو کې به د دې ستونزې سره مخ شي.
د اوس لپاره اکسیجن مشکل سره موږ چې دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو ناروغان ته اکسیجن سپلای کېږي، انتقال موجود دی، اکسیجن ورکول کېږي، که مشکل نه دی موجود او یو ستونزه زمونږ یا زمونږ هغه تشویش دی کې موجود دی که چیرته پېښې ډېرې شي خدای مکړه کېدی شي موږ د اکسیجن د کمبود سره مخ شو.
د بلې خوا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواکه کمیسیون د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په مرکز او ولایتونو کې له هغو حکومتي مامورینو چې عمرونه یې له 55 کلونو پورته او په سختو ناروغیو اخته دي او هم د څلور میاشتو څخه د زیاتې مودې امیدوارو میندو څخه غوښتي چې دفترونو ته دې نه ځي او د دوو اونیو دپاره دې له کور څخه کار وکړي. همداشان په دغه اطلاع کې ویل شوي چې د دوو اونیو له کور څخه کار د هغوی په کلنۍ رخصتۍ کې نه حسابېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
دا واشنگتن دی، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی دی چې د جون د میاشتې تر پای پورې نړۍ ته د کورونا 80 میلیونه نور اضافي واکسین ورکوي. د امریکایي چارواکو په وینا افغانستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې دغه واکسین ورته ورکول کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به د دغو 80 میلیونو دوزو څخه 25 میلیونه دوزه هغو سیمو ته ورکړل شي چې واکسین ته ډیر سخت ضرورت لري. د دې جملې نه شاوخوا 5 میلیونه دوزه آسیایي ملکونو ته ورکول کیږي چې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، هند، سریلانکا، انډونیزیا او یو شمېر نور هیوادونه هم پکې دي. فینمانه ویلی دی چې د جو بایدن حکومت به د کورونا د واکسینو مرسته ته ادامه ورکړي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون پر راپورټ کې واوري.
د امریکا ملي امنیت سناکار جک سلیوان په وینا د امریکا له خوا مرسته شوې د واکسین 15 میلیونه دوزه درې برخې به د کوواکس پروګرام لري لیږل کیږي.
This will maximize the number.
لدې سره به د ټولو هیوادونو لپاره د واکسینونو شمیر په مساوي ډول ډیر شي او د هغو سره چې ډیر په خطر کې دي شریک شي.
د کووید 19 سره د مبارزې همغږي کوونکی جیف زینتس وایي نور شپږ میلیونه واکسینونه به انفرادي هیوادونو ته سي، په شمول د ګاونډیانو، متحدین او هغه هیوادونو چې د نورو کړکیچونو سره مخ دي. متحده ایالاتو ژمنه کړې چې د جون تر پایه به ټول 80 میلیونه واکسینونه ولېږي.
This is 5 times.
دا نور هیوادونو د ژوندو 15 برابر ډیر واکسینونه دي چې ویشل کیږي او دا 80 میلیونه واکسینونه د متحده ایالاتو لخوا د تولید شوی واکسینونو د 14 سلنه کې چې د میاشتې تر پای پورې تولید شوی دي.
مګر په داسې حال کې چې 80 میلیونه دوز مرستې بعد امریکا لخوا تر سره شي، ماهرین وایي نړۍ د دې ناروغۍ د کنټرولولو لپاره په میلیارډونو واکسینونو ته اړتیا لري. ویلیام ماس د جان هاپکنز پونټون څخه وایي
Yes, a step in the right direction.
هو سم لوري ته یو ګام، مګر واخې په اندازه شنه لري ورته ارتيال لري. دا داسې دی لکه په سمندر کې چې یو څاڅکی اوبه واچوي.
په داسې حال کې چې د امریکا تر نیمه یې ډیر نفوس واکسین شوی، د کووید 19 واکسینو ته د نړۍ په کچه لاسرسی ډیر عادلانه نه دی.
په ټول نړۍ کې یو 1.8 میلیارډ واکسینونه تطبیق شوي دي چې یوازې 4 سلنه یې په ټیټ عاید لرونکو هیوادونو باندې ویشل شوي دي. دا په اخلاقي او نه هم د وبایي ناروغیو د کنټرول د قوانینو او نه په اقتصادي ډول د منلو وړ نه ده.
کارپوهان وایي بډای هیوادونه باید چې خپلې مرستې ډېرې کړي او په ټوله نړۍ کې د تولید ظرفیت جوړولو کې مرسته وکړي چې دا به وخت ونیسي. د ویلیام ووس په وینا یوه خبره روښانه ده چې لا هم نوي واکسینونه د جوړېدو په حال کې دي او دا ممکن د نړۍ اړتیاو پوره کولو کې مرسته وکړي.
We won't just be working
مونږ به واز په سنه واکسینونو باندې بسره ونه کړو مونږ به نوې واکسینونه هم ولرو او امید لرم نوې واکسینونه به زمونږ هم دومره غزمن وي لکه اوسنۍ واکسینونه چې دي
د روغتیا نړیوال سازمان په دیونه کې د سینواک واکسین منزور کړ چې لا دمخه په برازیل انډونیزیا او نورو هیوادونو کې کارول کیږي او له دې سره په ډیرو هیوادونو کې د استفادې لار به هوار شي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ خبرونه د واشنگتن نه اوري د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د سولې په مذاکرو کې د خزو وند زیاته شي دغه کمیسیون کمشنر شبنم صالحی ویلی دی چې د سولې د مذاکرې په ټیم کې باید د خزو وند له نه نه تر 10% ورول شي لیمین یزای په حق له د کابل نه نور تفصيل را لګل دي
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې افغان حکومت باید خپل د خپل حقوقو د برخمن کېدو لپاره زمينه برابر کړي او د سولې په پروسه کې د هم د خزو وند زیاته کړي د کمیسیون کمشنر شبنم صالحی ویل چې حکومت د نه واز د سولې په خبرو اترو کې د خزو وند زیاته کړي بلکې د خزو مانادار او تصمیمنیون کې حضور د هم په پام کې ونی سي شبنم صالحی ویل چې د سولې د مذاکرې ټیم کې باید د خزو وند له 9% څخه 10% ته لوړ شي
د مذاکرات پر میز باندې د خزو وند ډیر کی او دا وند د لنسل نه حد اقل 10% پورې لوړ کی یوازې نه تشمیر له لحاظه نه بلکې دا وند دي مانادار کی او د خزو ګډون باید نه یوازې د مذاکرې کوونکو په توګه بلکې د لاسلیک کوونکو په توګه او د د د د منځګړو په توګه هم تضمین شي
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم درنګوي چې خوځو تر ټولو زیات په جګړو کې قرباني ورکړي د نو حق لري چې دوی ځان پاره خپل پریکړه وکړي بشری حقوقو کمیسیون وایي کڅه هم خوځو د سولې راتک ته هیله مني دي خو د خپل حقوقو او آزادۍ د لاسه ورکولو لپاره هم اندېښمن دي د خوځو د حقوقو فعال سپوک میسیام په دې اړه امریکا غږ ته وویل افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره لیدو سره سم افغان خزیان د خمنې د چخپل تیر شل کال نه لاس تراوړنې له لاس ورکړي دوی په نړیوال ټولنې غږ کوي چې د خوځو د حقوقو او لاس تراوړنو د پاتې کېدو ضمانت دی
د پاکستان د بارانی چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محمد سرګندونو له کابل د غسر اړیکې خبرې د افغانستان د پاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه محمود امریکا غږ ته په مرکه کې ویلي دي چې د دوړو خونو د چارواکو د غډو خبرې سم نه دي زمونږ همکارې نظرانی سوزی د رستم شاه محمود سره مرکه کړې ده
او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزا پټ دې کې د هر چا صحت خوندې کیږي زه نو شاباش نه
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو په راپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې د پاکستان د بارانی او چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمد الله موهب د سرګندونو له کابل د غسر اړیکې قطع کړې دي د افغانستان د پاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن امریکا غږ ته په مرکه کې ویلي دي چې د دوړو ملکونو د چارواکو دغه ډول خبري سم نه دي زمونږ همکارې نظرانی سوزی د رستم شاه مومن سره مرکه کړې ده
وزیر دا خبره چې د حمد الله محب مبارکی کوي
چې پاکستان د متاجرو پروخت کې بسر ده او ډاکټرانو ویلي دي چې حالت مخ په ښه کېدو ده خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لیکلی. د افغانستان حکومت د امریکا د نوې مرستې او د بارنې قواو د وټولو نو وروسته د افغانستان سره د امریکا د ملاتړ د دوام مننه کړې ده. د امریکا د بارنې چارو وزارت د افغانستان سره د سباندې 268 میلیون ډالر نوې بشري مرستې اعلان کړې ده. او د افغانستان چارواکو او طالبانو نه غوښتنه کړې چې د دایمي اوربند په سر توافق ته رسیدو لپاره د سولې خبرې ګرځندې کړي. روان کال تر پایه پورې په دغه ولایت کې د اوبو بندونه کروندګر وایي چې د بندونو جوړول به د زراعت په ودې او پرمختیا کې مرسته خبریال ابراهیم رحیمي موږ ته د خوست نه رپورټ راکړ.
تاسو څه ګڼئ چې هغه کم اقدامات دي چې پاکستاني واخلي چې افغانستان اوس په هغوی باندې باور وکړي؟
پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي حکومت د دې هیواد هغه اوږدمهاله تګلاره بدله کړې ده چې غواړي په افغانستان کې ستراتیژیک عمق ولري. عمران خان زیاتوي حکومت په افغانستان کې د سیاسي روغه جوړې هڅه کوي، خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې د عملي اقدام پرته د پاکستان په تعهداتو باندې باور نه شي کېدلی. دا واشنگتن ده امریکا غد آشنا رادیو خبرونه اوری. دا امریکا دا متحده ایالات حکومت اعلان کرده چه دو جون دمیشته تر پای پوری نره تا دا کرونا اتیان میلیون نور اضافی واکسین ورکوی. د امریکایي چارواکو په وینا افغانستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې دغه واکسین ورته ورکول کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به د دغو 8 میلیونو دوزو څخه 15 میلیونه دوزه هغو سیمو ته ورکړل شي چې واکسین ته ډېر سخت ضرورت لري. د دې جملې نه شاوخوا 8 میلیونه دوزه آسیایي ملکونو ته ورکول کیږي چې افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، انډونیزیا او یو شمېر نور هیوادونه هم پکې دي. ځینې معنی ویلي دي چې د جو بایدن حکومت به د کرونا د واکسینو مرستې ته ادامه ورکړي. نور تفصیل د اشرف تلویزیون په راپور کې وایي.
کېدای شي د نوې لسم ستمبر نه مخکې د امریکا او د ناتو قوه د افغانستان نه وځي. موږ تر اوسه ښکاري نه ګینې چې څه یو داسې بریک ترو به وشي چې خبره مخکې روانه شي او کېږي به همداسې چې نه خارجي قوه به وځي د افغانستان نه او جنگ بلا روان وي او د هغې نتیجه بیا کېدای شي همداسې وځي چې طالبان په کابل باندې قبضه وکړي او د هغې نه پس یو انتقالي حکومت جوړ کړي د خپله او پای کې چې کوم دی نو حزب وحدت هم وي، پای کې ازبک هم وي، پای کې ترکمن هم وي، پای کې تاجک هم وي، پای کې بلوچ هم وي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.6 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
په ګردیز کې یو موتاد وایي چې نشوي وضعیت دومره خراب کړ چې حافظه یې له لاسه ورکړې وه، مګر اوس د پکتیا د موتادینو په روغتون کې بستر دی او ډاکټرانو ویلي دي چې حالت یې مخ په ښه کېدو دی. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لیکلی دی.
کورنۍ تاثیر لاندې نه راغلی.
د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی محمد الله شاوخوا لس کاله مخکې په نشه یي توکو روږدی شوی. په دې وروستیو 2.5 کلونو کې 3 ځلې د پکتیا د معتدینو په روغتون کې بستر شوی. محمد الله وایي چې په روغتون کې تر بستر کېدو مخکې حالت دومره خراب شو چې حافظه یې له لاسه ورکړه. خپل او پردی او ملګري هیڅ نه پیژندل.
نور دله بستر دو درې وار بیا بستر سو ما بس اوس په حال دلته ما بس هغه عملونه رانه ویر دي چې مخ کې میکول اول به می خیاد او بس مرګره به می نه پیژند خپل انډیوال به می نه پیژند کله بم تریاک بم وهل کله بم شیشه وهله نو بس په دغو عملو پیسې به م رانه اخیستې بس بیخي مازغه راوټ کړي ووس
محمد الله وسام کله نه کله د خبرو په جریان کې ذهني تمرکز له لاسه ورکوي خو د روغتون مسؤلین وایي چې حالت نور هم مخ په ښه کېدو دی د دې سمو د لپاره په ملي اردو کې دنده هم ترسره کړې مګر لدې کبله چې حالت خراب شو دنده یې له لاسه ورکړه د هیله مند چې له دې وروسته به ښه ژوند ولري
وس ژوند له لرم اوس جوړ شوی ما ماشومان له لرم سي ماشومان له لرم بس اوس جوړ شوی ام اوس ډیر خوړ کړانه خطله اوس ډیر خسو ام اوس کلی کې وړ کې مرانه خوشاله دي اوس خسو ام اوس پیسې به جنم استعمالومه
روختیا پلان ویلو دی عمل چې د نشې توکو استعمال مستقیما پر مغزو منفی اغیز لري د حافظې کمزوري کېدو او په ځینو مواردو کې د معتاد لیونتوب لامل ګرځي
ذهن کمزوري کوي او د نه علاوه اغه ذهني تمرکز ګډوډي خاص ډول باندې نشې توکي د ځوانانو په ذهن باندې ډېر منفي تاثیر لري دوی بیا نسی کولای چې البته اغه مطلوب مواردو باندې څرنګه چې لازم وي تمرکز وکړي نه معنا دا چې دوی د ذکر یا د یاداشت وچ دا کمزوري کوي
محمد الله نور ځوانانو غوښتنه لري چې خپل راتلونکي په نظر کې ونیسي او له نشې توکو ځان نه وژغوري
محترم او ریدونکو بل خصوص محترم مایندو او خویندو د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ لومړی تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو بو او صابون ومینځئ کچیت زدی افونی مایه الکول دار مایه تاسو سره موجود وی کولای شي لغنه هم استفاده وکي د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکي سیخ په لخله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړي او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکي کچیره له کاغذي دسمال نه استفاده کوي هغه یو ور استفاده وکي او دوم ور لغنه استفاده مکوي څوک سي مشکوک دي په د وایرس باندې اخته دي کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مور کوي کچیرې تاسو مالداري یعنی په کور کې حیوانات ساتي نو کوشش وکړي چې لوغو سره ډیر تماس نه نږدې نه ونسی د ضرورت په وخت کې کوشش وکړي له ماسک او د سکاش نه استفاده وکړي په هغه ځای کې چې ګڼه ګونه وي کوشش وکړي هلته ډیر تک او راتک ونکړي او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړي له ماسک نه او د سکاش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړي هغه اشیاء باندې ستاسو پوهیږي چې هغه ملوثي کوشش وکړي یو بار مصرف د سکاش نه استفاده وکړي هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري لوغو سره موجود وي کوشش وکړي چې په کور کې کینی او ځان قرنطین کړي پدرناوی استاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندی په امید
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه پریمینځو د ټوخي او پرنج په وخت د سمان او یا څنګل خولي ته ونیسو د کور بیا ضرورت په هر ونوځو او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه شافه سردار یم
نوې چن نوې وخت ستاسو د خوخي وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نیمه کور ته کډه کوي. او کاروان خبرونه د ټلو ټي وي ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ د تلنیاشتې لنه همې کیسه هر شپه فلسطین بجو امریکا غږ او ټلو یوا بریالی ملګرتیا.
آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو.